درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض 1409 نیوی د اسد په 19 مشورتي لوی جرګه د 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپل پریکړه کې اعلانوي. په خبرونه کې به د یو نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې شي. زه اسمت ساروانیم د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وای په نومبر کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لشکل شي. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کنډک په موټر بمی برید کې و تنه وشل شوي او پاکستان لنن څخه نړیوالې الوتنې پیلوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سشکال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونې وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې ویلي وو چې د نومبر په 3 د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووزي، خو ښاغلي ټرمپ د استل کېدونکو پوځیانو دقیق شمیر ونه ښود. دفاع وزیر اسپر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 د کمولو اعلان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړ. حاضر د په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 3600 ته رسیږي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي 2021 میلادي کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه وځي. په غزنی کې موټر بمی برید و امنیتي سرتیری وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي. برید پرون ماښام د شار اړوند روزې کوتل په سیمه کې د هموی ټانک په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. چارواکي وایي له 14 وروسته یو شمېر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت وایي له بریده و جسدونه او 14 ټپیان ورول شوي چې ټول امنیتي ځواکونه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان هم پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې برید کوونکي وژل شوي، خو دا یې نه دي ویلي چې څو کسانه او په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د کاپیسا ځایي چارواکي وایي یو تن یې له چاودیدونکو موادو سره د چاودیدونکو موادو ډکو دوو بوشکو سره نیولی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه کس دا توکې کور کې ساتل چې لاس په لاس د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د له منځه وړلو په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې وروستۍ کړې ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د اپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده پاته نور پولیس هم ثبت شي. وزارت وایي له دې سیستم سره پولیسو ته معاش هم په خپل وخت د هغوی بانکي حساب ته لیږل کیږي. په وروستیو کې پولیسو شکایت درلود چې معاشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. چارواکو هم دغه ستونزه تر یوه حده منلې او ویلي دي د هغو پولیسو معاشونو کې ځنډ راغلی چې ثبت شوي نه دي. له بلې خوا کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوې سیالي لغوه شوې ده. ټاکل شوې وه چې دغه لوبډلې به نږدې راتلونکي کې 15 ورځې سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ په یو خبر پانه کې ویلي د زیمبابوې حکومت خپل کرکټ ادارې ته د کورونا وایرس ته خطر لامل د یادو لوبو اجازه ورنکړه چې ورسره د لوبو د لړۍ هم لغوه شوه. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. پاکستان اعلان کړی چې سر له نن یک شنبه به ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. څه باندې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره الوتنې درولې وې. د پاکستان د ملکي هوایي چلند ادارې پرون شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړه. تر دې یوه ورځ د مخه حکومت د ټولو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو د پرانستلو اعلان کړی و. پاکستان د اګست په 26مه نیټه په خپلو ټولو هوایي ډګرونو کې کورنیو الوتنو ته اجازه ورکړه. په دې هیواد کې تر 2,3 لک ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په لبنان کې د وروستۍ چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اګست 4مې نیټې درنې چاودنې 1,60 تنه ووژل او 16,000 نورې ټپیان کړل. د لبنان صدراعظم حسن دیاب ویلي نن د اګست په 9مه به د پارلماني ټاکنو د ژر ترسره کېدو لپاره یوه لایحه وړاندې کړي، خو دې خبرې هم اعتراض کوونکي نه دي غلي کړي. اعتراض کوونکي دولتي سیستم فاسد او بې ګټې بولي. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارل میشل پرون د اګست په 8مه په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل: د ویل لبنانیانو ته چې غواړم کوم پیغام ورسوم، دا چې تاسو یوازې نه یاست، ځکه اروپایي ټولنه غواړي ستاسو په څنګ کې واوسي، نه د الفاظو په حد کې بلکې په عمل کې. پر دې سربیره له دې غمیزې څو ساعته وروسته د ژغورنې ډلې ولېږل شوې چې له خلکو سره مرسته وکوي. تېره اونۍ د لبنان په پلازمینه بیروت کې درنې چاودنې لږ تر لږه 1,60 تنه ووژل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15 چټي 25، جلال آباد اسمان ځای ځای وریز د تودوخه لوړه درجه 30 چټي 20، هرات اسمان شین تودوخه لوړه درجه 15 چټي 22، مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 چټي 25، او کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 30 چټي 21.
و بچه او و دقیقه شوی زمجخل آسادی رادیو آوری. د مشورې تلوی جرگ غریبا نن د طالب بندیانو د خلاصون پا خپلې سپارښتنې اعلان کړي، خو د جګړې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د دغو بندیانو له خلاصون سره مخالفت شي. د مشورتي جرګې لږ تر لږه 12 غړي په کورونا اخته شوي. د جرګې ځینې غړي د دې وایرس ته مخنیوي لپاره د تدابیرو ستاینه کوي، خو ځینې نور بیا انتقاد لري.
لازم تدابیر نه ملسي وي، هلته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ورکوي.
ګډونوال د جرګې د دغه ماسک مراعات نه کوي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي مرستې پرې درول شوي دي.
تقریبا د شپږ ورځې میاشتې چې شي چې میژ نه مرستې بند شوي دي، او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ تای چې اس شاینشته نماز دیراشته نه کاروبارشته.
د دې نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د آزادی رادیو خبرونه په اف ام 3.15 صفه په یو شمېر شارونو کې اوریدای شي. ټاکل شوی دی چې د سولې مشورتي لوی جرګه نن په دریم او وروستۍ ورځ د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه پریکړه رسمن اعلان کړي. د جرګې کاري کمیټو پرون په خپلو بحثونو کې د یو لړ ضمانتونو او سپارښتنو په بدل کې د دغو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. خود جګړې د قربانیانو ځینو کورنیو د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمېر فعالانو د دغه شمېر طالب بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت کړی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
دا سحکاری چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې ورستای خند هم په لره کې دودی، خو د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو دا ګام له هیلو او اندېښنو سره تړلی. کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو ویلي دا 400 طالب زندانیان دي چې حکومت خطرناک مجرمان بللي، د نړیوالو او ملي ضمانتونو په بدل کې خوشي شي. هیلې دا دي چې د دغو زندانیانو په خوشي کېدو سره به تر درې ورځې پورې په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل او په بشري اوربان به توافق وشي. طالبانو هم د تیر لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی له خپل اړخه د دولت څخه باندې زر زندانیان پریښودل او که د دوی 400 نور زندانیان هم آزاد شي خبرو ته چمتو دي. خو د جګړې د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د بشري حقونو ملاتړي د جرګې له دې پریکړې سره همغږي نه دي او د بندیانو خلاصون ته اندېښنه لري. د فرانسې خبری آژانس په غزنی کې د وژل شوي فرانسوي بیتنیا گایسلارد د کورنۍ خبرې راخیستي چې ویلي دي دوی نه غواړي د گایسلارد قاتلین آزاد شي. گایسلارد د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې کارکوونکي و چې په 2003 کال کې غزنی کې د دوو وسلوالو لخوا ووژل شوه. د دغې میرمنې مور، پلار، ورور او خور فرانس پرس آژانس ته ویلي دوی د گایسلارد د وژونکو د خوشي کېدو هیڅ تصور نه کوي. دوی ویلي د دغو وژونکو خوشي کول د قضایي بهیر خلاف کار دی ځکه چې د افغانستان محکمې دوی مجرم پیژندلی. د فرانس پرس په وینا د گایسلارد وژونکي اوس د هغو 400 زندانیانو په ډله کې دي چې خوشي کېږي. ډیجیټل ژورنال کاناډایي خبرونې هم دا 400 خوشي کېدونکي طالبان خطرناک بللي. دغې خبرونې په یو راپور کې لیکلي دوی کې 150 تنه په اعدام محکوم شوي کسان هم شته. راپور کې راغلي د بندیانو په دغه ډله کې 400 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله امریکا او نور هیوادونه ورته اندېښنه لري. ډیجیټل ژورنال وایي دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلوال هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل شوي. په هغې حمله کې د 14 بهرانیانو په ګډون 40 تنه ووژل شول. د دوی په باور په لیست کې د ملي اردو د یو پخواني افسر نوم هم شامل دی چې په 2012 میلادي کال کې یې په یوه حمله کې 15 فرانسوي سرتیري وژلي وو او 14 نور یې ټپیان کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم ویلي نړیواله ټولنه او دولت باید د طالب بندیانو د خوشي کېدو بشري اړخ ته بې پروايي ونه کړي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بندیانو بې قید او شرطه آزادي د معافیت دود پیاوړی کوي او عدالت پکې تر پښو لاندې کیږي. په ولسي جرګه کې د فراه استازي بلقیس روشان په لویه جرګه کې د طالب زندانیانو د آزادېدو خلاف غږ او لیکلی شعار پورته کړ چې وروسته د یوې میرمنې لخوا له جرګې وایستل شوه. لږ وروسته د همدې وکیلې لسګونه ملاتړي سړکونو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې د طالبانو زندانیان باید آزاد نشي.
سره له دې چې د طالبانو په حملو کې د یو شمیر وژل شویو کسانو خپلوان د 400 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق نه دي، خو د جګړې د ځینو قربانیانو د خپلوانو په شمول د مشورتي لوی جرګې اکثره غړي وایي که د دغو کسانو خلاصون له سولې سره مرسته کوي خوشی دي شي. د جرګې د څو ګډونوالو نظرونه سره اورو.
زمانم جمیله سعادت ده نگرهار د ولایت څخه مونږ ورته لې چې خوشی شي، خو دلته باید ملی او بین ملی تضمینونه موجودی. او بل مهمه خبره دا ده مونږ ورته خپل نظریات مو لیکل چې هغه سوال سیا شپارس کلن لاسته راوړنې خصوصا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې ښځو ډېر دن سبا ډېر مخکې لاړې دي کنه. لکه په دولت کې تقریبا 1.5% په دولت کې اوس فلحال په کار بوختې دي. همدغسې د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدا نه خواسته پایمال نه شي.
زما نوم قبله سعادت ده، ننګرهار ولایت. زما خپل نظر خدا دا باید خوش شي ځکه څلوېښت کال راهیسې دا جنګ روان ده. په جنگ باندې هیڅکله هم سوله نه راځي. باید موږ طالبان دا طالبان خوش کړو چې موږ هیواد کې سوله راسي او دا جنگ نور بس.
هم نومې بسمینه افغان دی، د کونړ ولایت څخه مشرتي جرګې ته د ځوانانو په نمایندګۍ راغلم. زه په 15مه کمیټه کې وم. زموږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار و چې موږ د جنگ څخه ستړي یو او هغه 15000 طالبان چې خوشی شول هغوی ته قرباني ورکړ شو، هغه دپاره هغه خوشی شول. نو همدا هم دې پسې خوشی شي.
په مشورتي لوی جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه مو واوریدل. په څو شیبو کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د حکومت له ډیرو هڅو او ځینو سختو گزارونو سره سره داسې ښکاري چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې قوي حضور لري. پر دې موضوع فارن پالیسي خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکنه خپره کړې ده. فارن پالیسي د اګست په دوهمه د جلال آباد پر محبس د داعش حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې داعش د حملې لپاره حساس ځای په نښه کړی و، ځکه چې د دې ډلې او طالبانو سلګونه بندیان په دغه محبس کې ساتل کېدل. د ملګرو ملتو امنیت شورا او ګڼو هیوادونو دا خونړۍ حمله چې شاوخوا دیرش تنه پکې ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول وخندله. د دې حملې له کبله چې شل ساعته یې دوام وکړ، د محبس په شاوخوا کې خلکو ته ډیر مالي تاوان هم واوښت. فارن پالیسی وای د ننګرهار پر محبس له حملې را وروسته یو شمېر افغانان په دې حیران دي چې هغه ډله چې ویل کېږي ماته شوې څنګه داسې بې رحمانه بریدونه کولی شي. د مقالې د لیکوالو په نظر داعش به شاید کنټرول ساحې له لاسه ورکړي وي، خو د تروریستي حملو د کولو توان نه دی ختم شوی. په لیکنه کې د یو افغان شنونکي رحمت الله امیری په قول راغلی چې وایي د حکومت دا خبره سمه ده چې افغان امنیتي ځواکونو امریکایي پوځیانو او طالبانو په 2019 میلادي کال د داعش مشان له سیمې څخه وویستل، خو څو میاشتې وروسته دې ډلې په خپل جوړښت کې بدلون راوست او وړې شبکې جوړې کړې چې هره شیبه حمله کولی شي. فارن پالیسی په وروستیو ورځو کې د داعش د استخباراتي مشر اسد الله اورگزی وژل او په می میاش کې په کابل کې د دې ډلې د درو مهمو قمندانانو نیونه دې ډلې ته غټ گزارونه بللې دي. ملټری ترانس ورسپانی بیا لیکلی پینټاګون نه تاییدوي چې د امریکا تر انتخاباتو پورې د زرګونو ځواکونو د استلو پلان شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا غواړي خپل ټول پوځیان د متحدو ایالتونو د نومبر د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزارت ویلي پینټاګون هیله لري چې په افغانستان کې به د سولې خبرې داسې شرایط رامنځته کړي چې له دې هېواده امریکایي پوځیان د سپینې ماڼۍ د لارښوونې مطابق ووځي. ملټری ټایمز ورسپانه وایي د پینټاګون ویندوی په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي په راتلونکو درو میاشتو کې لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې وي څه ونه ویل. ټرمپ په یوه مرکه کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اکسیوز ویبپاڼې خپره کړه وویل توقع لري چې د نومبر د درېیمې نېټې تر انتخاباتو وړاندې زرګونه نور امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. خو د پینټاګون ویندوی جاناتن هافمن په دې برخه کې د کوم پلان پر لرلو له تبصرې کولو ډډه وکړه. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په خبرونو کې مو واوریدل چې په غزنی کې په یوه موټر بمی چاودنه کې لشته لشه وطن سرتیری وژل شوی دی او یو شمېر نور ژوبل دي. همدا شیبه په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د تلیفون لاري را سره ده. تاثیر صاحب، تاسو تر کله وایم د دې پیښې وروستي جزئیات څه دي؟
وستی جزئیات دا دي چې کله چې ما تیر مخصم د شپې یولس بجې د ولایت روغتونه چارواکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې پیښه کې اووه تنه وژل شوي دي او څوارلس نور ټپیان دي. خو کله چې بیا ما سهار وختي له دوی سره خبرې وکړې نو دوی ویل چې د دغه تلفاتو شمېر 15 تنه ته رسېدلی ده، چې شپاړس تنه یې ټپیان دي او نه تنه نور وژل شوي دي. کله چې موږ دلته د ځینو نورو عیني شاهدانو او تفسیرو سره خبرې وکړې هغوی دا وویل چې په دې پېښه کې دیارلس تنه وژل شوي دي او درې تنه اوس هم ورک دي.
تاثیر صاحب، تاسو د تېرې شپې په خبر کې چې مو ازادي راډیو ته راستولی وو ویلي وو چې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، آیا لا هم چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې د دې پېښه په چا په غاړه نه دی منلی مسؤلیت یې نه دی اخیستی. که څه هم غزنی د افغانستان هغه ولایت ده چې ډیری برخه یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، یوازې څو ولسوالیو مرکزونه او ولایت مرکز د دولت فرانکیت لاندې دی او زیات سیم د وسلوالو طالبانو فرانکیت لاندې دی تر اوسه پورې چا د دې تیشي خپل پر غاړه نه ده.
ډیره مننه. په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د تیر شپې د موټر بمی حملې په باب معلومات راکول دی. وایي چې وروستي معلومات دادي چې په دې برید کې لږ تر لږه 9 تنه وشل شوي او 14 نور ټپیان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل ازادي رادیو ته وویل د دې جرګې د ولس ګډونوالو ټیسټونه مثبت وو. د جرګې ځینې غړي وایي د جرګې په تالار کې روغتیایي سپارښتنې په سم ډول نه رایه کیږي. تحصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې د کابو ولسو ګډونوالو د کورونا وایرس ټیسټونه مثبت وو. دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل سعید جامی ازادي رادیو ته وویل دغه کسان له نورو جلا کړای شوی دي.
تا کنون 3700 سمپل
تر اوسه مشورتي لوی جرګې ته له ولایتونو نه دراغلو او پکې د نورو 3200 ګډونوالو ټیسټونه اخیستل شوي چې له ډلې ولس ټیسټونه مثبت وو او څو نورې نمونې تر ارزونې لاندې دي.
خاغلی جامی دا ونویل چې د کرونا وایرس څومره نمونې ارزول شوي او څومره ارزول کیږي. د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وای په جرګه کې یو ګرځند کلینیک شته او امبولانسونه او روغتونونه هم د تیاری په حال کې دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني ویلی وو
افغانستان در بوران کرونا وضعیت مطلوب دارد.
د کرونا وایرس لامل افغانستان مطلوب وضعیت لري. موږ هر ورځ د نزول خواته روان یو او د خدای په فضل پیخي مخ په کمیدو دي.
خاغلی عثماني د جرګې لګډونوالو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې دغه جرګې ځینې ګډونوال د عامه روغتیا د وزارت له تدابیرو راضي دي. په یاده جرګه کې د پروان ولایت استازي روشنا خالد ازادي رادیو ته وویل
بلې و لازم تدابیر نیول شوي. هلته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ورکوي، صحیح کارکوونکي ناسته.
خو د جرګې ځینې نور ګډونوال وایي د جرګې په تالار کې روغتیایي سپارښتنو ته هیڅ پام نه کیږي.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له شاوخوا وو میاشتو راهیسې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او د دوی د ژوند شرایط خورا له کړاو ډک دي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د پکتیکا په ارګون او برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له څو میاشتو راپدې خوا پر دوی د خوراکي توکو مرستې بندې شوي چې له دې عمله د دوی ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. د پکتیکا په ارګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه، لمن، منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسېږي چې له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک شوي چې د ځایي چارواکو په وینا تر مارچ میاشتې منظم مرستې ترلاسه کولې. په برمل ولسوالۍ کې د رحمت شاپونوم وزیرستاني کډوال ازادي رادیو ته وویل
او تقریبا د شپې ژوه میاشتې چې شي چې میژ نمرسته بند شوې دي او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې هیڅ شی نشته، نه مزدیره شته، نه کاروبار شته. سخت ستونزې سره مخې میرو دا غوښتنه ده چې میر سره زر نظر کې غواشي مرسته.
د زید الله پونوم یو بل کډوال چې د برمل د لمنې په سیمه کې اوسېږي وایي په دوی کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې له دې مرستو پرته د ګزارې لپاره بله هیڅ چاره هم نه لري.
میزا غوښتنه د یونیسر نه کې د ډبلیو نه دونې د غړې دا مرستې بيخي سره شوې نه دي. خال ډېر په تکلیف دی، د یو وخت طریقه نشي جوړولی په لمن کې. موږ دا غوښتنه کې د انسار نه چې موږ سره مرسته وکړو.
د اید حسن په نوم د یادې سیمې یو بل وزیرستاني کډوال وایي
هیڅ مکمل مرسته بند شوې دي. نور موږ دا غوښتنه کې چې موږ سره د خپلې مرسته وشي او نور کله موږ په خپل وطن کې هغه درې درې اخترین کړل دا معنی چې دامره خلک مجبور شو چې ساج یو پسه نه شالو لولای او ډېر داس خلک وچل کپا نیمایي خلک مکمل د دې نه پوته سول دې نه انا وکړه ځکه چې مجبوری دو کاروبار نشته ګای نه ګرځر گا پر غسر دی پینې شي ګټل.
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو مسؤلین مانی چې په یاد ولایت کې د مارچ میاشتې راهیسې هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي شوي. د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ډونرانو او د افغان حکومت ډېره پاملرنه د کورونا وایرس مخنیوي ته شوه. نو کډوالو سره د نویو مرستو د راجلبولو لپاره په وخت پروپوزلونه شریک نشول. د پکتیکا د کډوالو چار رئیس مریالی فضلی ارهیده خوده چې د نړیوال خوراکي پروګرام په ګډون به ډونران په پکتیکا او خوست کې وزیرستاني کډوالو سره د مرستو دوام ته تیاری وښیي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په بیلاروس کې د ولسمشری انتخابات کیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو چې خپل سیاسي مخالفان او اعتراض کوونکي ځپلي د شپږم ځل لپاره د انتخاباتو ته کاندید دی. د ټاکنو په درشل کې د آزادي رادیو د کرنټ ټایم څنګ درې کارکوونکي په دغه هیواد کې ونیول شول او اخراج شول. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له تیرو شپږویشتو کلونو په واک کې دی. نوموړی د شپږم ځل لپاره هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندی. امریکا ویلي په بیلاروس کې انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. لوکاشینکو دا ځل له یوې پیاوړې ټاکنیزې سیالې سوتلانا تیخانوفسکایا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تیخانوفسکایا نوې سیاسي ډګر ته راغلې او ژمنه یې کړې چې د لوکاشینکو رژیم به ماتوي او ډیموکراسي به راولي. تیره اونۍ په بیلاروس کې زرګونه کسانو د میرمن تیخانوفسکایا په ملاتړ لاریون وکړ. تیخانوفسکایا وروسته له هغه د سیاست ډګر ته راووتله چې خاوند یې ونیول شو. نوموړی د اګست په ومه فرانس پرس خبري اژانس ته یوې ځانګړې مرکه کې ویلي: موږ به د درغلیو مخه ونه شو نیولی. تیرو څو ورځو کې د لومړنۍ رایې ورکونې پر مهال موږ د بېرحمانه درغلۍ شاهدان یو. هېڅ هیله نشته چې هغوی د صندوقونو رایې په صداقت وشمېري، خو تل د هیلو څاڅکی موجود وي چې باید مړ نه شي. موږ باید واقعیت لیدونکي اوسو. د بیلاروس د ټاکنو په درشل کې پرون د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د کرنټ ټایم څانګې درې خبریالان هم ونیول شول او له بیلاروسه اخراج شول. ارینا رومالسکایا، یوری بارانیوک او ایوان هریبینیوک د آزادۍ راډیو هغه خبریالان دي چې پلازمینه مینسک کې ونیول شول او تر لسو کلونو پورې بیلاروس ته له ورتګه منع شول.
دا همدلی خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سږ کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 500 لږ کړل شي. په غزنی کې موټر بمی برید 9 امنیتي سرتیري وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. برید پرون ماښام د شهر اړوند روزي کوتل